دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاس او مجید بابر درته هر کلی وایو. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشت 28 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د کوایدي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له مجید بابر نه اورو.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. او لومبی د مشال د خبرونو سرټکی، د پاکستان او هند ترمنځ نن نه شروع کیدونکي مذاکرات منسوخ شوي دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق په حلقه شوې ټاکنې، د پاکستان د انتخاباتو یو ټریبیونل کلا دم ګرځول دي. په کابل کې د پرونی 14 له امله د وجل شو کسانو شمیره 200 ته رسیدلې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوې وه چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې دلی کې وشي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې یې ځکه منسوخ کړي چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له اونو راهیسې یو بل تورنول چې خبرې اترې یې له خطر سره مخ کړي دي. پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو افغانستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز په ترهګرۍ وسي. د پنجاب صوبې په لاهور کې الیکشن ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق ټاکنې کله ادم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره انتخاب حکم ورکړی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقې ان یو سل 22 او صوبایي اسمبلی حلقې یو سل 48 انتخابات کله ادم ګرځولي دي. په دې حلقې ټاکنو کې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نور ځایونو کې د درغلو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق ویلي دي چې د الیکشن ټریبیونل دا فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکروریانو په سیمه کې د یوې خصوصي روغتون مخې ته ځان وژونکي موټري بمې 14 وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر 16 زیات نور یې ټپیان کړي دي. له ارګ څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې دا ډول بریدونو تر شا لاس ولري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ډول بریدونه تمخه کړی چې قربانیان یې ولسي خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونما هم دا برید غندلی دی. یونما د خپل ټویټر اکاونټ له لارې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورو غوښتي چې سمدستي دي د ملکي خلکو پر ضد دا ډول بریدونه بند کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. اخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنو ته په یو استول شوي اعلامیه کې په دې برید کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړي دي. د افغان آریانا هوایی شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې سهم بدلون راغلی، خو لا هم د زیارت والو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ویل شوي وو چې د قاهرې هوایي شرکت د نامنې له کبله نه غواړي د هرات له هوایي ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي، خو د افغان آریانا هوایي شرکت مشر داود شریفي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د قاهرې د هوایي شرکت اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مضمون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلي وو چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 25 کلونو زړې وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي دي. په بخل شوو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ پخوانی کاندید میکلای ستاکوویچ هم شامل دی. د بیلاروس رسمي خبري اجانس تېره شپه وویل ولسمشر دا فرمان د بشري خواخوږۍ پر بنسټ صادر کړی دی. د ستاکوویچ میرمن د ازادۍ ریډیو بیلاروسي څانګې ته ویلي خاوند یې ورته ټلیفون کړی او ورته ویلي چې په ناڅاپي توګه خوشی شوی. نوموړی تېره شپه په منسک کې خپل کور ته ورسېد. ستاکوویچ د 2013 کال په انتخاباتو کې له ګډون وروسته ونیول شو او د 2013 کال د می د میاشت کې بې نظمو د راپورته کولو په تور په شپږ کاله بند محکوم شو. دمشق ته نږدې د دوما په نوم پر یو خارګوټي راکټي برید کې تر 50 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا خارګوټی د شام د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر تېرې نیمې شپې پورې لسګونه جسدونه د یوې ودانۍ له ماتو ګوډو راایستلي دي او په لسګونو نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلي چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي. پرون تر دې حملې مخکې د شام جنګي الوتکو په همدې ښار کې پر یو شمېر نورو سیمو هم بمباري کړې وې. د تېرې یکشنبې په ورځ هم د دوما په ښار کې د ګڼې ګوڼې پر یو بازار توغندي لګېدلې وو چې تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو. او وروستی خبر دا چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادۍ بخښونکي سازمان د اجرایه کمیټې له مشرتابه استعفا کړې. د واصل ابو یوسف په نوم یو فلسطینی چارواکي ویلي د عباس د دې اقدام هدف دا دی چې د دې څوکۍ لپاره نوي انتخابات وشي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
درنو اوردونکو تاسو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی او خبرونه مو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او هم اوریدلې شي. د پاکستان حکومت د هند لخوا د کامی سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ کیدونکي مذاکرات د شرایطو له وجې ځنډولې دي. په کابل کې په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 12 ته رسېدلې. د وسلوالو دغه بریدونو هدف څه دی؟ د خیبر پختونخوا په بلدیتی انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران به د اگست په 9 نیټه سوګند پورته کوي. د دې لپاره څه تیاری شوي دي؟ د بلوچستان په لورلای کې د کابلي ګاډو پر ضد کاروای مقامي خلک اندېښمن کړي دي.
بل فیصد دا قابلی گاڑیاں موږ استعمالو د ټکولان د فار، یعنی پدا کې زموږ بچان دي، پدا کې زموږ اوسانیان دي، څوک اسپیټال دي، یعنی قابلی گاڑیاں چې بندي چې د مریض نو څنګه وسو.
دا او نور سره د شننو او تفسرو د خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. مشال ریډیو تاسو غواګي. درنو اوریدونکو، تاسو څنګه په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې له هند سره د امنیتی سلاحکارانو په کشه کېدونکو مذاکرات د شرایطو په بنیاد نشي کېدی. د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډیلي کې د قومي سلامتیا سلاحکارانو مذاکراتو فایده نشته. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال اړو خبریال احمد الله اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، ستړي مشه یا سحر مو په خیر؟
خدای دې وبخښه. ګولیاز څنګه چې تاسو هم وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ چې د قومي سلامتۍ کم سلاحکارانو د هغې په کچ چې کوم مذاکرات سبا له کېدل، نو هغه تیر ماخوستن د پاکستان د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پاڼه جاري کړی شوې ده، نو په هغې کې ویلی شوي دي چې هند لخوا چې کوم شرطونه لګولی شوي دي، نو په دغې باندې د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو ملاقات چې کوم دی هغه ممکن نه دی. د خاریه دفتر لخوا دا ویل شوې دي چې تر هغه ری داسې واقعیت چې پکې هند په پاکستان باندې تورون لګولې دي یا جالي ویډیو جاغه جالي ثابت شوې دي او دا امکان دی چې هند یو یا دوه داسې واقعیت چې هغه را مخې ته کی او په لاین اف کنټرول باندې چې کوم دا وخت هغه لخوا کوم هغه کیږي نو هغه مذاکرات مخ ته راوړي او بیا یو واري مذاکرات د نامعلومې مودې پورې وزنډوي. پاکستان دا هم ویلي چې تر هغه ری مسله چې کومه ده هغه د پاکستان او هند چې کوم مذاکرات دی هغه همیشه د دې برخه پاتې شوی ده او په سیکرټرانو په کچ باندې هم په همیشه په دې طرحه غري چې کوم موضوعات دی په دې باندې خبرې اترې شوې دي. خدا د هند لخوا غیر مناسبه ده چې هغه په یو طرفه توګه دا فیصله وکړي چې صرف په طرحه غري د خاطر خبرې کوو او د دې د خاتمه ورستو به نور معاملات چې کوم دي په هغه باندې به خبرې اترې کوو. نو پاکستان وایي چې په دې شرط باندې د مذاکرات چې کوم دي دا قبول نه دي ځکه چې دوی وایي چې دینه وړاندې چې کله د دوه مونږ غواړو چې د دوه ملکونو ترمنځ د خبرو اترې چې کوم دي هغه وشي او د دې خبرو اترو بنیادی مقصد چې کوم دی هغه د دوه ملکونو ترمنځ کشیدګي کم تا تری خوالې چې دی هغه کې کمې کول او دغه شانت اعتماد به حالي چې کوم ده هغه دغه شان دی وای چې د مشرانو په کټ ملاقات واحد مقصد صرف تر هغه ری خبرې کول نه دي او دغه شانت کم که صرف په تر هغه ری خبرې کول نو په یو بل چې کوم الزامات یا کم تورونه موږ لګولې نو په هغه باندې هغه کې به اضافه کیږي او دغه شانت ماحول چې کوم دی هغه به نور هم خرابېږي. نو هغه په خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان دا تجویز ورکړی دی چې تر هغه ری باندې خبرې سره سره د اوف کم اعلامیه چې دا هغه پرانا کې دی د کشمیر سیاچین سرکریک سم په شمول نور هغه معاملات چې کوم د خبرو اترو د لارې حل کېدل شي نو په کار دي چې هغه باندې خبرې اترې وشي یا د هغه د بار داسې نظام جوړ کړل شي چې په مختلف وختونو کې په دغه باندې خبرې وکړي چې دا شند دوه ملکونو ترمنځ کوم داتا او تریخوال نه صرف دا کم شي بلکې دا کومه مسلې چې د حل کېدو دین او هغه شند دغه مسلې هم به حل کړل شي.
احمد الله دارته وایي چې د پاکستان ځین چارواکي وایي چې په دې لړ کې چې کوم مذاکرات منسوخ کړل شوي دي یا ځنډول شوي دي په دې اړه به نن خبری کانفرنس هم کوي. تاسو سره څه معلومات شته په دې اړه؟
بالکل ګولیاز، دا د داخله خارجه وزارت لخوا دا هم ویل شوی دی که هند چرته د دوی مطلب خپل د شرطونو نه لري شي او دوی وایي چې مطلب مذاکرات ته غاړه کیدی نو بیا هم موږ تلو ته تیار یو او په دې حواله سره به دوی خپل نور لایح عمل چې کوم دی هغه په دې حواله سره وړاندې کوي چې آیا صرف دوی چې کوم شرطونه خودي به ځکه چې د پاکستان او هند ترمنځ چې کوم دی هغه مسلې ډېرې زیاتې دي. د پاکستان کوم چارواکي د وینا مطابق ځکه چې سیاچین سرکریک او دغه شان نورې کوم چې دی په نن سبا په ال او سی باندې په لاین اف کنټرول باندې ورکینګ باونډری باندې چې کوم صورت حال روان دی دغه شان تر هغه خبرې دي دغه شان نور ډیر معاملات دی یادې چې په دې ټولو باندې خبرې کیږي نو په ټولو باندې خبرې کېدل په کار دي چې په دې باندې موږ مخ په وړاندې لاړ شو.
ډیر مننه احمد الله د تفصیلات او نادرونو اوریدونکو. له اسلام آباد د مشال لډیو خبريال احمد الله چې د پاکستان او د هند ترمنځ کېدونکې د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچه کېدونکې کوم مذاکرات چې غزنډول شوی دي د هغه په اړه یې معلومات راکول.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 بجو
د سندرو امیل
په 4 بجو.
درنو اوردونکو تاسو د مشال لړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګه وزو اسلام پیښور ته چرته چې د مشال لړیو خبريال شبیر مجان را سره د ټلیفون په کرخه ده. شبیر مجان لومړی خوستلی مشه او سار مو پخه. شبیر مجان ډیر مننه. اداره ته وایي چې د جمعیت علما اسلام سندلی مشر مولانا سمیع الحق پرون د شمالي وزیرستان د کډوالو مشرانو سره ملاقات کړی دی او په اکوړه خټک کې په دې ملاقات کې مولانا سمیع الحق او سره خبرې اترې کړې دي که تفصیلات را سره شریک کړئ.
بالکل ګولیا، دا پرون د شمالي وزیرستان چې کوم د شانواز خان ملک شانواز خان په مشرۍ کې یو پلاوی چې کوم دی هغه سره په اکوړه خټک ملاقات کړو او په دې اړه هغوی خبر کړې دغه چې کوم مشرانو هغوی سمیع الحق مولانا سمیع الحق ته دا وویل چې تاسو نن سبا یو مهم کردار نو باید د دې ستونزې هم او چې کوم مطالبه چارواکي د هغې ته ورسي نو او سمیع الحق مولانا سمیع الحق په دې اړه باندې د مرکزي حکومت نه دغه شان د دې نه غوښتنه وکړه چې څومره هم د شمالي وزیرستان د کور شوی خلق دي په فرق کې عادل ته کې پراتی نه دلته کې هم هغوی ته صحیح سنتیګانې وکړي او بلې دا وویل چې د هغې د واپسي عمل دې ټینګ کړي. دا هم ویل چې څومره هم د کوشش خلک دلته راغلي د پاور سیمه کې کورونه وران شوي روزګارونه وران شوي نو باید حکومت یوازې داسې ونه کړي چې دوی صرف واپسي وکړي بلکې هلته د دوی لپاره چې کومې ودانۍ د روزګار ذریعې دي تعلیم د څه دغه ټول هلته سل طور دي او دوی د واپسي د باجت په ګذر ترځره او ځکه چې د دوی په وینا دغې قبایلو د پاکستان ټول ملک یا ټولې سیمې د امن لپاره چې کوم نظام بې ځای کړی دی قرباني ورکړې دي.
ډېر مننه د تفصیلاتو نه شبیر احمد جان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په کابل کې د پرون ورځې د ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 200 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا حمله د ماکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی او ویلي دي چې د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو څخه کار اخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس ولري. بلخوا ناټو وایي په دې برید کې درې ملکي امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي. دا کابل برید نور حال د اسمت ساروان پر رپورت کې ورو
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپته نور ټپیان دي. ناتو وایي په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یو ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور وروسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړي دي. پېښه په مکرویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوې. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شېبې وروسته ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډېر خوښ شوي دي او هغه سره چې خلک زخمي شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانو ته.
وسله والو طالبانو له پیښې څو ساعت وروسته په دې برید کې لاس لرل رد کړل. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو استبولي خبر کې ویلي په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وسله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رات کړی چې ډیر ولسی خلک پکې وشل شي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسله وال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی خدام مسله د مرګ د ملا عمر سره او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دي او ضعیف شوي دي. چې څه دي لپاره دي چې د خپل قوت معلوم کړ خپل قوت وخي خپل یواله وخي نو دوی دغه حمله ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنی په سیمه کې د برید په سختو ټکو غندلې. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد بچي د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو نما هم د خپل ټوئیټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسله والو غوښتي چې سمدستي پر ولسی خلکو بریدونه ودروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن ټاکلې ده چې په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران و د اګست په 9 نیټه سوګند پورته کوي. د دې ترڅنګ د اګست په 10 به د ضلع تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمان ټاکل کیږي. د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا بیان وایي چې په دې لړ کې ټول انتظامات مکمل کړي دي. نور حال په خبره د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان
سہیل خان مشال ریڈیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې نهویشتمه نیټه یعنی نهویشتم اګست د مقامي حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمایندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا دیرشم اګست د حوض دننه د جلدي تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د دې میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنې 29 اګست په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف دپاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په دېرشم اګست باندې به د دلی د ناظم او د نائب ناظم تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغه کې به د حوض کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلې دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبو کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي.
مات مکمل کړی دي په تاسو کې چې کوم د اوت پر فارم دی هغه موږ خپل د الیکشن کمیشنر تاسو ته ستاسو لګلې دي ار یو ریټرن د سر سره چې کوم ځای کې خپل کاغذات د نامزد دي جمع کړی دي او هغه ریټرن د سر با او د حلف هم اخلي د هغه ممبرانو نه د ټولو ممبرانو لپاره که هغه د ډیسټریکټ لپاره که د تحصیل لپاره تا ټاون لپاره جوړ شوی دی کاغه د زنانه دي اقلیت دی کسان دی یا نوجوان دی جنرل دی دا ټول به په دغه ورځ باندې حلف اخلي.
د پامړ دا چې په دیرشم مئی په ټولو خیبر پښتونخوا کې باندې سلویغ زرو سوکو لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیاتې سوکې ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
مشال اړو ته تاسو غواګي د نورو دونکو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دوه نورو کلونو یعنی 2018 کال تر پایه وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هېواده راوځي. د افغانستان، پاکستان او د کډوالو د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR په دوه ورځنۍ دغې ناستې کې په دې ټینګار شوي چې د کډوالو راتګ به هیواد ته رضاکارانه وي. بلې خوا د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وای په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه دا رپورټ لري.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا UNHCR ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسېده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او UNHCR استازو سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته وویل
در نهایت به این نتیجه رسیدیم کې مجموعی افغانهای فاقد مدرسه
بل اخر دې نتیجه ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسنادو پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. له دې سره هغه کډوال چې هلته دي ټاکل شوی دوسی دونې ته د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو اوسنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستې په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمن شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډېره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ دا اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي، دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډېرو افغانانو کوربه وو. دوی وایي له دې ډلې تر نیمایي ډېر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بېلابېلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تېروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمن له ژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
نور درو کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه په پاڼه هم تاسو کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. ل ژمنې سره سم چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره سو سندرې هم لرو. د شابلي دا یو سندره دراورو او بیا به در پټونو او د خبرونو لنډیز په لور.
I want to be.
مشال رادیو ته تاسو غوږی د نورو اوریدونکو د شاولی پغه کې مو سندره واوریدله. اوس وخت شوه دی د سحر 9:30 بجې. مجید بابر هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیل دو څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوي. ټاکل شوی وه چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوي ډیلي کې وشي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه منسوخ کړي چې دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرون 14 په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځان وژونکي موټرې بمې چاودنې، چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان دي وژلي او تر 16 زیات ټپیان کړي دي. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. د بیلاروس ولسمشر الیزانډر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندان بخل شوي. په بخل شوو کې د ولسمشرای د سوقۍ د پخوانی امیدوار میکلای سټوکوویچ هم شامل دی. د افغان آریانا هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی، خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت شته. د شام سرخار د مشتنی دی په دومه خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي. ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر 13 شپې پورې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلي دي. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ادارې بخښونکي سازمان د اجرائیه کمیټې له مشرتابه استعفا ورکړې. د واصل ابو یوسف په نامه فلسطینی چارواکي ویلي د عباس د دې اقدام هدف دا دی چې د دې سوکۍ لپاره نوي انتخابات وشي.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداریې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتي مشیرانو په مذاکراتو لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې هندوستان د مذاکراتو نه تختی او دې دپاره یې د اول نه شرطونه ایښي دي چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي، او که داسې وي نو بیا د مذاکراتو څه ضرورت نشته. خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړل شوی دی چې هر کله د کشمیر په هکله خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې اغستې شي. اداریه وایي چې هندوستان وخت په وخت پاکستان ته بانې جوړوي. لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیمانی کانفرنس دوران هم هندوستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي، خو پاکستان داسې ونه کړه او د کانفرنس کوربتوب یې پرېښودو. د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوي دي، کوم سره چې په نړیوال کچ د هندوستان لویه بدنامي شوې ده. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کړکېچ کمولو لارې لټول پکار دي، خو هندوستان کمر رویه خپل کړې ده د سره به مسلې نور هم سیوا کیږي. لکه د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیري مشروالۍ گرفتاري او هغوی يرول. نو نړیوال ورورولې او ملګری ملتونو لا د هندوستان د رویه جاج غستل پکار دي، او د لړکی دوی لا پاکستان سره ودرېدل پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تیر کال 14 دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول پېښور د وسلوالو برید وروسته په 23 دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندي غونډه وشوه چې پکې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم وشو، او د دې لپاره یې د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کامی تګلاره وټاکله. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې وروستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو. اداري وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان، ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. دا شان بلوچستان حکومت لخوا کړې شوې اقداماتو په وجه ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډېره حده ښه شي. اداري اخره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړ چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولی او چمتو کولی شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي کم چې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لړی ته تاسو غوږی اوس تاسو پام د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه تر غرزوم. وال سټریټ جرنل ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده چې د اګست په درویشتمه د دواړو هیوادونو د امنیتي چارو سلاکارانو د کچې ملاقات ټاکل شوی دی. بلخوا اسوسییټډ پریس ژانس لیکي په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې لا خرابوالي په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحا امیرزاده نه اورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري نو په اخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. ورسپانه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. ورسپانه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. ورسپانه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هیواد د ترهګرۍ ښکار دی. ورسپانه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر ورسپانه په خبره پاکستان راتلونکي میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې کوربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنس په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نوره اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابې زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستانه خپل جنګي ځواکونه ویستلي دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې دا حقایق څرګند دي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشت دي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضح شوی دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګرۍ او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي نو کیدای شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس لیکي کچرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو وردونکو. ډیپلوماټ مجله لیکي ایران لا هم د پاکستان سره د ګیس د پایپ لاین په منصوبه کار نشي پیلولی ځکه چې په ایران اوس هم نړیوال بندیزونه دي او دغه هیواد نشي کولی چې د نړیوالو سره سوداګري وکړي. د دغه مقالې نورې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجله لیکي ایران د نړیوالو طاقتونو سره د خپل اټمي پروګرام په اړه په تیره میاشت کې معاهده لاسلیک کړه خو دا لا نه ده معلومه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه به هم سرته ورسیږي او که نه. په دې تیرو ورځو کې پردې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د ایران به پاکستان ته د ګیس پایپ لاین په منصوبه زر تر زره کار شروع شي چې څنګه دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې شي. خو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران ایران د ګیس پایپ لاین په منصوبه لا اهم بندیزونه په خپل ځای پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي ایران لا اهم د نورو هیوادونو سره څه قسمه سوداګري نشي کولی، او زیاتوي کله چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په شوې معاهدې عمل پیل کړي نو له هغې وروسته به په دغه هیواد بندیزونه نرمولی شي. په اسلام آباد کې یو څیړونکی د نوم نه ښودلو په شرط ډیپلوماټ ته وایي د امریکا لخوا د دې بیان د راتلو وروسته داسې معلومیږي چې امریکا د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه نه دی خوشحاله. په دې تیرو ورځو کې په میډیا کې داسې خبرونه وو چې روس او چین د دغه منصوبې په حق کې دي، ولې امریکا یې مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر چې کله د روان کال په جنوري کې د هند دوره کړې وه نو یو مقصد یې دا هم و چې په دغه سیمه کې د روس او چین په مقابل کې هند یو داسې هیواد دی چې په آینده کې د امریکا لپاره په جنوبي ایشیا کې یو ښه مرستیال هیواد ثابتېدای شي. بلخوا ماسکو چې په تیر وخت کې د نوي ډیلی سره نږدې پاتې شوی دی، اوس یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې جوړیږي او داسې معلومیږي چې په دغه سیمه کې یو بدلون روان دی. بلخوا د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په اسلام آباد کې د شپږ څلوېښتو بلیونو ډالرو د سرمایه کاری اعلان وکړ چې دغه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه سرمایه کاری ده.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
مشال لړ ته تاسو غوږی درن وردونکو په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرو. راځي چې د بخ زمینی دا یو سندره وورو او بیا به د مشال لړ رپورټونو ته دوام ورکړو. درنو دونکو د بغزمینی په غو کې مو سندره وابره د لاوستا سپام یو ور بیا د رپورټونو په لور راګرځو. د افغانستان په نګهار ولایت کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د محصلینو لپاره د هاستل یا لیلې ودانۍ جوړ کړل شوې ده او د دې پرانسته شوې. په دې هاستل کې د 1200 شاګردانو د اوسېدو ځایونه موجود دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال اړوي خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار پوهنتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانۍ د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت له اړخه د هغو 1.5 میلیون ډالرو له بودیجې څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر ته راښکته شوی و. د دغې ودانۍ د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزیر پوهندوی سلامت عظیمي خبریالانو ته وویل دغه ودانۍ د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې پکې د 2.5 میلیون ډالرو پورې هغه پروژې عملي شوي چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوې. د ننګرهار پوهنتون علمي مرستیال محمد ناصر کاموال وایي چې دغه لیلیه د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري.
تقریبا د څه د پاسه 1200 شاګردان ته د اوسېدلو ځای برابرۍ په اساسي شکل جوړه شوې ده. یوازینی مشکل چې دی هغه د ترانسفارمر د برق ترانسفارمر دی. موږ وزیر صاحب ته هم ویلي، والي صاحب ته هم ویلي، موږ د لوړو زده کړو وزیر صاحب ته هم ویلي دي. انشاءالله چې هغه برابر شي نور څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت د جی پي ای پروژې غړی عبدالله هاشمي چې د لیلې د ودانۍ د چارو یو تن څارونکی دی وایي د لیلې ودانۍ په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او هیچا ته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلي پکې وکړي.
ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان لپاره مناسب دي هغه موږ دلته استفاده کړی. کوالټي په لحاظ باندې انشاءالله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي. د خدای په فضل سره موږ ډیر خوشحاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقع ورکړی چې په دې کې څوک فساد وکړي یا موږ خدای ناخواسته خپل پکې ملوث شو.
د ننګرهار پوهنتون د لیلې دغه نوي سلور پوړیزه ودانۍ په 15200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول پکې 130 خونې دي چې شپږ نوي پکې د خوب لپاره، لس خونې پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونې د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړې شوې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو، د بلوچستان په ضلع لورلای کې سیاسي ګوندونو او ځایي اوسېدونکو جرګې کړي ترڅو حکومت د کابلي ګاډیانو په خلاف له ممکنه کاروایۍ ودروي. د دوی په خبره حکومت په دغه اړه پوره تیاری نیولې ده، خو ولې هلته ځایي پولیس چارواکي بیا یوازې دومره وای چې په دې اړه یې تر اوسه باقاعده هیڅ ګام نه دی اخیستی، خو د دوی په خبره یې خبره سپریم کورټ لخوا د سخت کاروای امر ورته شوی دی. نور تفصیل لاسیمینه د مشال اړیو خبریال نیاز موساخیل راکوي.
د جمعیت علما اسلام نظریاتی ضلع لورلی د زده کوونکو سازمان ځایي مصر عصمت قدیزی په خبره ضلعي انتظامیه د کابلي ګاډیانو په خلاف باقاعده پلان ترتیب کړی دی او په دغه اړه یې له اوسه په لسګونه موټرسایکلان د کاغذان نه لرلو په نوم نیولی دی.
موږ دا ویل که قانون پر پوره ملک وي خو موږ د دغه شي بیا موږ ملګري یو او که هلته له یوې خوا تا د چمن بارډر خلاص کړی دی باقاعده ګاډیان یې په وافر مقدار سره رارسېږي لورلی پورې تر بل بلوچستانه پورې او دلته ته بیا اکشن پر اخلي د غریبانو خلکو یو 15 روپۍ په که بندې وي هغه راپورته کړې باقاعده ته له دغه خلاف باندې بیا ته اکشن واخلي او دا خلکو د خولې روزي درې
عصمت قدیزی زیاته کړه.
زموږ دوکاندارانو سره ګرد کابلي ګاډیانې دي، زموږ له ملازمینو سره ګرد کابلي ګاډیانې دي، یعنی ملازم تر خپله ځایه پورې په خپل ځان نشي رسولی، یعنی زموږ دفتران څون لیر لیر دي. تقریبا یو عدالت زموږ پېښې وي، دلته موږ په منډه باندې روان یو، هلته ورسو په اډه کې څونس ولاړې مو ټونس ورسپورس موږ په ځای کې 15 منټ کې ورسئ چې دا کابلي ګاډیانې بندې چې دا خلک به د عدالت پر څنګه ځي. 100% دا کابلي ګاډیانې موږ استعمالوو د سکولانو دپاره، یعنی په دا کې زموږ بچان دي، په دا کې زموږ استانیان دي، څوک هسپتال دي، یعنی کابلي ګاډیانې چې بندې چې دا مریض موږ په څنګه رسو.
بلخوا د لورلی د پولیسو لوړ رتبه مصر ډي اس پي بشیر بنګولزی د ژغ نه ثبتولو په شرط وویل چې تر دې دمه دوی په دغه اړه باقاعده کاروایی نه کړې او نه یې پلان لري، خو په خبره د سپریم کورټ له اړخه په دغه اړه دوی ته سخت احکامات را رسېدلي دي، ځکه دوی اوس په سوچ کې دي چې په دغه اړه کومه اسانه لاره کېدای سي چې د ده په خبره نه خلکو ته تکلیف ورسېږي او نه دوی ته کومه قانوني مسله جوړه سي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلع لورلی ځایي مصر نعمت جلالزی په دغه اړه وویل چې که د کابلي ګاډیانو په خلاف ممکنه عملیات پیل سول نو د سیمې ټولې سیاسي پارټیانې به یو تګلاره خپله کړي.
کوشش کوو چې موږ د خلکو ته د دوی د روزګار د دوی معیشت دا ونهو، موږ انسانیت دا یایو، موږ به هر هغه قدم ته لاړ شو چې د خلکو په هغه کې مفاد وي، د ولس په هغه کې مفاد وي، د علاقې په هغه کې مفاد.
بلخوا د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې صوبایي سکرټر عبدالخالق مندوخیل د ستونزې حل په اړه وویل چې پکار ده ټول سیاسي ګوندونه، حکومتي ادارې او د خلکو استازي سرکښینی او د ستونزې اسان حل راوباسي او خلک دې ته راضي کړي چې په اسانه قسطونو خپلې ګاډیانې رجسټر کړي.
دو ګاډۍ چې دي دا به قسطم وي پټکي بیا به کاشي، لکه په 2013 کې کوم قسطم سوی وو نو هغه به بیا له فیډرل ګورنمنټ څخه منظوري دوی اخلي، بیا به د دوی باقاعده رجسټریشن کاشي.
یاد دوی د بلوچستان لورلی په ګډون زیاتره سیمو کې خلک کابلي ګاډیانې استعمالوي او وخت نا وخت د دوی په خلاف د حکومت لخوا عملیات ترسره کیږي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15 3 15 5 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
نرانو دوکو تاسی دمشال راڈیو سلام پختونخوا خبرونی تا وگی دا خبرونی اخری رپورت تا ستاسی پام را گرزون پا بنو پرسلب که دا غیر سرکاری تنظیم لخوا دا شمالی بودرستان او نیم قبایلی سیمو میرمنو او ماشومانو تا دا صحت سهولتونو ورکولو یو دستور شوی. پدی دستور که مقامی مشرانو، عالمانو، کډوالو او ډاکټرانو گدون کردی چه تفصیلی دا عمر دراز وزیر پا دی رپورت که ورو.
غیر سرکاری تنظیم سوشل سرویسیز پروگرام بنو پریس کلب کې د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې د نیم قبایلي سیمو بنو او شمالي وزیرستان بې کوره شوو مشرانو، عالمانو، وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او د صحت څانګې مشرانو هم ګډون درلود. د دولت ممرسته دوی په نیم قبایلي سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو له صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې، خوراکي توکي، ماشوم پیدایش، د میرمنو او ماشومانو یو شمېر ناروغۍ لرې کولو کې دوی ته خدمات ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ټیکې لګوي. سوشل سرویسز پروګرام مشر شفیق الرحمن مشال ته وویل دوی د شمالي وزیرستان او افاربنو یو لاک میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی.
دې وخت د یونیسف مالی تعاون سره ایم این سچ پروجیکټ باندې کار کوو. دې وخت درې هیلت فیسیلیټیز دي، چرته به موږ 24 ای ماک سروسز ورته وایي. دغه وزیرستان چې کوم بې کوره شوي خلک دی، دی ته د اف آر بنو کې چې کوم خلق وو د وزیرستان میندو خویندو ته دغه ورکړی، د هغې دپاره زره کې پیربخیل بیسک هیلت یونټ کې یو لس ماشومان تر دې وخته پورې هغې پیدا شوی دی. انتهایی غریب او مستحق مریضانو ته د هغې نه فایده رسېدله. دا پیغام د وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو او زره کې پیربخیل، تحت خیل، محمد خیل کې اوسېدونکو خلکو دوایل وړو د دې مو سره امانت ده چې د خدای خطر کوي د هسپتال پر ورشه او د خپل امانت د مون خپل ګروته وسه خپل مند خو نه تا او مشمانو ده
د غونډه کې ګډونوال د بنو زیلی خطیب مفتی عبد الغنی اډوکیټ مشال تا وویل مختلف ناروغۍ لپاره سمره هم چې واکسین دی دې کې هیڅ منع نشته او خلکو لا پکار دی چه ورنا گٹا پور تکڑی
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دی چه صحت دا دیو کامل انسان دی پورا ضروریات نہ دو زکه چه بغیر دی صحت نہ انسان پو معاشرہ شه هیڅ قسم خدمت نشی کولا نری دغه وجنا دی نر و دی شزینا دی وڑو دی سترنا دا اپیلا چه پو صحت بند دا خصوصی توجہ ورکو کیم چه ویکسین دی شیلولی دی پورا یا دی سری دی پورا یا د مختلف مرضی د پره په داسې هیڅ قسم مضر صحت شی نشته او نه حروم شی نشته پشه ی دغې وجې نه د عوامې نه دا اپیل ده چې په داسې دا د ډاکټرونو سره خصوصي تعاون وکړو
د نیم قبایلي سیمې اوسیدونکې ګل نعیم وایي کلی کې دوی د دغه پروګرام نه ډیره استفاده کوي
دا د پروګرام مولا خواتین دي او د نوکران چې ګیري په مونږ کلی د زنانا ورزي دغه ته وکسین ورکوي دواګانې ورکوي او بل د واړه بچان دي دغه ته وکسین او دواګانې او د تکدوري دا ورکوي مونږ ډېر خوشحاله یو په دې باندې چې دغه کې د غریب او د امیر هیڅ فرق نشته مونږ دا وایو چې دلته کې چې د کوم نور داسې بیماریانې دي لکه شیرې دی کوي او نور دستو بیماری دي چې نور داسې ویکسین سٹارټ شي د غریب خلک مونږ علاقه ډېره غریبه ده
د پروګرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې د میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
درنو ودرکو محمد رپورٹ سره د مشال اډیو د نن ورځې سلام پښتونخوا خبرونه پایته رسیدي د خبرونه په پای کې درته د خالد ملک په غو کې دا سندره دراورو خو د مشال اډیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري
مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان زما مرتبہ تیار دے جانا کبھی رات دا گن پزڑگی زکڑم پزڑگی زخمی زخمی مزیدار دے جانان لکتا گند قیستا جانان لرم زبانو پزڑگی سارمان لرم مزیدار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان ارمان ز پتا قربان و مدا خپل ځان مزیدار دے جانان رب ور کڑے دے خایس ورت زیبا تماشی تے حیران دا دنیا مزیدار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان
خلی خدے دور زپ مہرا پتی دن پسی کم کباب کباب مزیدار دے جانا میں پسو چند یہ خیستا مت خرد بلو نو گلدستا مزیدار دے جانا مزیدار دے جانا گل رخسار دے جانا خاوند زما مرتبہ تیار دے جانا خاوند زما مرتبہ